په پنشیر ولایت کې په یو طبي پیښه کې یو کلی ویجاړ شوی دی او په کې تر لسو د زیاتو کسانو د مړ کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. په بروکسل کې نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پورې د افغانستان په تړاو پر مسلو راڅرخي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان
لومړی د خبرونو سرټکی، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر دوو کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهاره روانې وي. د پنجشیر ولایت په یو ولسوالۍ کې ځکه شویدلې او په دې پیښه کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی او د روسیې ولسمشر ویلي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره کتلي دي. بشپړه خبرونه، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر پولې مومن او قولق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهار روانې وي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د زیاته کړه دی وایي افغان امنیتي ځواکونو حمله پر شاتم بولې دا او جګړه پای ته رسیدلې. د دې حملې په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وژل سوي او له بده مرغه 25 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل سوي او ټپیان دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر ولایت په جنج ولسوالۍ کې د مځکې شویدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي. د بیړنیو مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپتر په وسیله دغې سیمې ته لیږل سوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدي نن ویلي چې ژغورونکي ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د اعلامیه له مخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځایه امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل سوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري نن د افغانستان پر سولې، ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي وو چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولیږي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسه چې ولسمشر غنی د فبروري په 28 طالبانو ته کړی وو. د جرمنی وزیر چې د پناغښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوي افغان پناغښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. د جرمنی د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سیهوفر څخه غوښتي چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. 23 افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه د سې شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. ده په جرمني کې 8 تیر کړي وو خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوې چې جرمني د جولای میاشتې په څلورمه نیټه 9 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په سرمشریز کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. رويټرز خبري اژانس د دوو سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دي یاست سوي ویلي چې ترامپ د اروپا د سوداګرۍ او د ناټو غړي هوادونو د دفاعي لګښتونو پر څرنګوالي انتقاد کړی. ترامپ د جولای میاشتې په 12مه نیټه وویل چې ناټو باید د 2015 کال پر ځای سمدستي د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاعي لګښت لپاره مصرف کړي. ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې ناټو دې په 2016 کال کې کړې ژمنې ترسره کړي چې ویلي و تر 2024 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرفوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسي رسنیو د راپور له مخې ولایتین له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنئي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي اسامي هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی و. نتنیاهو په سوریه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی و. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پایل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه لري. له بروکسل نه به په ژوندۍ بڼه حال درته وړاندې کو. دا به هم واورئ چې د پنجشیر ولایت په یوه ولسوالۍ کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي. هڅه به وکړو چې په سیمه کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او په دې اړه تازه حال درته وړاندې کو. په کابل کې بیا د هلمند د سولې ولسی حرکت د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. دوستانو بیا هم ستړي مشي. لکه مخکې مو چې وویل، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه پایل شوې ده. مخکې خبرونو کې مو هم له احمد شیبر سره چې زما همکار دی او د دغه غونډې د پوښښ لپاره د محل په بروکسل کې دی خبرې وکړي. بیا را سره په تماس کې دی شیبر صاحب. خبرونې ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې دغه د ناټو د مشرانو نننۍ غونډه پایل شوې ده او کنا او کپل شوی، نو په کوم موضوعاتو باندې خبرې پکې کیږي؟ څه جزئیات تازه در سره شته؟
ان صاحب مننه. د ناټو د مشرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې ده. غونډه روانه ده. تاکل شوی و چې په دغه شیبو کې تقریبا یو 15 دقیقې مخکې لا غونډه پای ته ورسی او د غونډې وروسته اعلامیه هم خبره شي. خو په غونډه کې بحثونه زیات شوي دي او غونډه ادامه پیدا کړې ده. د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان چارواکو د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره هم کتلي دي. هغوی د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي. او تر اوسه پورې ټاکل شوی و چې ځینې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو د زیاتېدو مرسته وکړي او ووایي چې نور پوځیان افغانستان ته استوي. ښایي دغه بحثونه هم د غونډې دننه وي. دا غونډې ته خبریالان نه ور پرېږدي. نو کله چې غونډه خلاصه شوه دوی به له خبریالانو سره معلومات شریک کړي. تر دې دمه یوازې اوکراین، بریتانیا او نتایج شوي راپورونه وایي چې استرالیا غواړي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو مواردو کې د ناټو د مشرانو ترمنځ توافق شته دی، خو دغه سرمشریزه چې یوازې د افغانستان نه بلکې په نورو نړیوالو مسلو هم پکې بحثونه شوي او کېږي، د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم کېږي، په دې اړه راته ووایي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، د توافق په برخه کې یو ځل بیرته بیا په دې تایید وکړم، له 2000 تر 2020 کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې ادامه، د غوث ناتر د ماموریت تقویه او همدارز افغانستان د سولې ملاتړ، دا هغه درې مهم ټکي دي د افغانستان په ارتباط چې د ناټو نوې وشتخړې هیوادونه او د غوث ناتر د ماموریت چوکاټ کې کوم هیوادونه په افغانستان کې ځواکونه لري د هغوی مشان موافق دي سره په دغه درې سره مواردو کې. خو د ناټو دننه پرون هغه وخت اختلافات را برسېره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناټو له عمومي منشي سره غونډه وکړه او د په جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو سخت انتقاد وکړ چې ولې د ناټو دفاعي لګښت کې خپله برخه نه اخلي. ټرمپ ویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% کې برخه ناټو ته سپاري، جرمني چې ژمنه کړې و 2% بور سپاري، هغه څه باندې 1% بور سپاري. خو نن دا اوس چې زه له تاسو سره خبره کوم، تقریبا نیم ساعت مخکې د امریکا ولسمشر خبري کانفرنس ته حاضر شو او دوی وویل چې کومه ناټو چې 2 ورځې مخکې و اوس هغه ناټو نه ده، ناټو ډېر تغییر کړی ده. او ټرمپ وویل چې نورو هیوادونو له ناټو سره ژمنه وکړه چې 3 میلیارد ډالر به اضافي پیسې ورکوي، او ټرمپ دې ته ډېره خوشحالي څرګنده کړې، ویل چې ناټو اوس تر بل هر وخت پیاوړې ده. نو داسې ښکاري چې د ناټو دننه دغه اختلافات هم حل شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد شیبر، دوستانو د ازادي رادیو همکار احمد شیبر و چې له بروکسل څخه د ناټو د مشرانو د غونډې حال راکو. نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې غونډه په افغانستان متمرکز ده او پیل شوې ده او د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له احمد شیبر سره په تماس کې یو دی، نننې غونډې له نتایجو به هم تاسو خبر ساتو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پنشیر ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لکتر لګیدې، لس کسانو د مړکېدو او شاوخوا 300 کورونو د نړیدو ریپورتونه ورکړل شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال احمد حنایش را سلام، د اوس له پنشیر په تماس کې دي. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دقیقا دغه زمکی د خویدو یا سیلابونو سیمه کومه سیمه ده او د تاسو معلومات څه وایي چې په سیمه کې وضعیت اوس څنګه دی؟
جناب انصر زیام سلام وړاندې کوم او ټول ازادي اړوندو ته. په دې پیښه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابعو موږ سره خبره کړې ده، په سیمه کې هغوی وایي تر اوسه 14 کسان لا درک دي چې احتمال زیات په کې دی چې هغوی مړ شوی ده. او د خساراتو کلکه ډېر دی، ځکه چې دا یو سیلاب غوندې نه ده، دا یو انفجار غوندې اوبه د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غوندې فوران لري اوبه، او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطع شوی ده. په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوی ده او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې بغوی په مرمرستو باندې ضرورت لري، اړتیا لري، ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې حاله د وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسینایز چارواکو یو هغه څه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغه ته باید رسیدل لمر نه یې رسیدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړه، له مقدسي رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واسطه یا له سیمې زخمیانو باسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې رښتې دغه ژغورونکو ډلې رسیدل دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس په لاره دي، هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. احمد حنایش په سیمه کې د ازادي راډیو خبریالو چې د پنشیر د ولایت په یو سیمه کې د مځکی د خویدو او سیلابونو له کبله د تلفاتو او د غلطا د رامنځته شوي زیان حال راکوو. د ویل چې په سیمه کې لږ تر لږه 14 کسان نه درک دي چې ګمان کیږي مړه شوي بوي. د همدارنګه دا مو ویل چې دغه سیلابونه په داسې ډول سیلابونه دي لکه د مځکی دننه چې چاودنه شوي وي او لمځکې څخه اوبه راوتلي. د بیړنیو مرستو ټیمونه او ژغورونکي ډلې سیمې ته د رسیدو هڅه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اورئ.
دا هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته رسول او تر منا معلومی نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وای د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. سمو همکار محمد حدیث پردي سم په کابل کې دغه حرکت لغړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل ملو او د ریپورت یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسوه او دوی وزغواړي تر نامعلومه مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. دغه غړي چې دغه حرکت لغړو سره همدارس کابل خاریان هم د دغه حرکت لغړو سره یو تعداد زیات شمیر کابل خاریان هم یو ځای شوی دی او دوی د پاکستان سفارت پر لور روان دي. له دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه دادو چې دغه سولې کارون سره یو ځای شي ترڅو هر کور کورته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کې کومکونه کې موږ هر کلی ویته یو شل وره دروشي، خو هغه خلک چې موږ ته تروریستونه لګي جنگونه کې اینه مغوختنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې دنه کې.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کیږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر د ولسوالۍ اځره.
ته چې یو مایوب او دا اوس خپل بایسکل سره دی رواني، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دا پیغام چې ورغله خدای ته نور ګوري قران ته ګوري چې دا وسلې ورغله پسمکه کیږي او راځي د رسول ته لور سره یوځای شي.
و امور دل چې د هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض نن پای ته ورسوه او تر نه معلومې نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېری اغیزې لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونو کې اضافه وشي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت یا اعتراض د اغیزو په اړه پوښتلې.
لاریون ډېر له اهمیته ډک یو لاریون چې د هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ورنه لري. د دې لپاره چې د دې چې پاکستان خپل سیاست ته تغیر ورنه کړي د افغانستان په حق له پدې کې نړیوال ټولنه پاتې راځي او د دې سولې لاریونم کوم چې نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی پدې کې هیڅ شک نشته او موږ ته ډېر زیاته مهمه ده او ډېر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغسې پرلت او اعتراض دا به وکولی سي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي. مخصوصا حالت هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسول پر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیری لري د افغانستان د صلح او جنگ په اړوند. د دې خوندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي په لوی ګوندونو باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي هلته هیڅ نوی انتحاري حملات نه کیږي. ما مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت هلته ټینګ راشي هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون د موږ هم هلمندیانو زیاتین لرم چې هغه مثبت اغیزه ډیورن د کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ چې کې عملا هم دوی دا کار کوي. د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جي کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بله. او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کوي چې پر پاکستان باید فشارونه ځکه زیات سي ځکه چې د افغانستان د کشالي او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دا حمزلې کمنګه تازه وساتو د غرزان د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
کبیر رنجبر د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو څېړون کې او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو د همکار نسیم شفق مرکه اوریده.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان د خلکو د ملي جمع بنسټ او یوشمیر دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوا ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د خلکو د ملي جمع د بنسټ مشر وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. له دې سره افغان دیني عالمان وایي د نړۍ د جاید علماو له فتوا وروسته اوس په افغانستان کې د جنګ لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. یوسف خان زدراڼې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علماو او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځشنبې په ورځ په یو غونډه کې لیا د پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغې غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علماو وروستۍ پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسېدو لپاره خوشبینه کړې دي. دی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
خفل ولست تاسی مراجعه وک راسی بیلون افغانی سولوک کشینی په دې وطن کې موږ در هر ولایت ته چم تاسی غواړي قومونه ستا ولسونه ستا علما ستا ځوانان ستا او ټول د دې لپاره لیواله دي چې په سول کې حتی خپل د سر په قیمت باندې دغه ګام ته هر کله وای او درس ستاسو سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حملې په کلکه وغندلې او ناروا یې وبللې او په افغانستان کې روانه جګړه یې د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ورنکړي. په دغې غونډه کې د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په خاطر ګډون نه و کړی. په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه په عربستان کې دا غونډه داسې وخت جوړه شوې وه چې د روان کال د روسیې په میاشت کې له 2000 نه ډېر افغان عالمانو هم په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تېرونې په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیت پلاوی وټاکي خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوې چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستۍ پریکړې د هر کلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې محمد عمر شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوا عمومی جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومی مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتی اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی.
جنگ نارواست.
ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ تر ډیره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د ده په وینا په کم کې اختر کې درې ورځنی اوربند وښوده چې که د جنګ ښکېل خواوې وغواړي کولی شي له یو بل سره په خبرو دې هیواد ته سوله راولي.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد ہلمندی دا پیغام د ہلمند ولایت نه درته پیژم. موږ مشکل ده دی چې کله موږ افغانۍ او سراب ته ورچ تاسو موږ ته میده کی نو هغه وای چې موږ ته دی افغانۍ میدان نشته او دا حکومت دی کوم خری د سوداګری وزارت دی کوم خری یعنی دا خو پدې حکومت باندې د حکومت خیال نه کوم او دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میده ماته پیښی د افغانۍ د ټول افغان میده دی باندې سره پانی نه ورکی ولی سیستم د څک سره هله چې زما پیغام خبر چې تر مسول شراک پر ورغول څه سم.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شنوار نړۍ کې نیولې او پیغام دا سب کوم چې د ازمو شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دا داسې بې پروا ډاکتران دي. موږ ځانونه ورغړي د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغلی او دام داخل کړ داخلي پارچې را کړي او د ماځیګر 3 بجې پورې د چای او ستنځه والی نه پاکړ کړي. ډاکتران په خپله مخه دوی دویګانې روبا چې باندې خرڅي او یو مریض پښتنه نشي او موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نشي نه ډاکتر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا نو دا به څه کار دی باید چې ډېر ضرور پښتنه وشي او دې پښتنه ونه شي دا ورځ ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
څه ګریشه مګول خبره کوم زه دا طالبان توای دا یو دي وربن مو کې څنګه ښه خوندې وکي کر مسلمانان په هم په اختر په آرام چیر کې صبر او رځ بعد بیا تاسو ته صبر ته شو چې بیم ته په خلاص سي دا ښه خوران وو یشتل در به در مو کې ډېر څنګه جنگونه وا په سات شروع کې ته خدای او ډېر زی د رسول او شر مې زی دا ونه سم دي لږه هم په دې ځا خدای دا شي مکه او جوړ وکي چې څنګه شي بغارا او نه د سپېږی دا وري نه د بل دا وري نه د بل دا چې غواړي اخر څه د درې ورځې ځان یې لاندې وړنه و پر مخ مچول مچول دلته وخت پر اساس دی چې پر اواز ولا بیا کاتر څه سلام پښتره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو لیدنې هر کله کړي. نو موړې پرون شپه د ناتو د مشرانو لپاره په یو مخامنۍ کې دا مسایل یاد کړي دي. په اړه سفی الله ستانکزی تفصیل لري.
د برتانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخوانی روسی جاسوس سرکی سکریپل او د هغه د لور یولیا ترمسمومیدو وروسته خراب شوې. خو بیا هم د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا مے پرون د ناتو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا مے د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې پاړه یوه هیله بخونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی څلور ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا مے ویلي په دې اړه قاطع دریځ لرو چې روسیا په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیا وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. مے چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر ادو بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپله ونډه د کال له 2 سلنو 4 سلنو ته ورسوي. ناټو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پرونی بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوی چې موږ به د یووالي ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناټو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډډه وکړه. د ناټو سرمنشي یان ستلتنبرګ وویل ناټو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناټو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو خبرونه ترسیدلیو وقت پا افغانستان که چلور نمی بجی شوی ده مازیگر ملالی بشیر پا استودیو که ده یوار بیا ده افغانستان سیمی و نره خبرونه دروری
د کندوز ځای چارواکی وای د حکومت وسلوالو مخالفانو چې تیر ماښام یې د دشتي ارچی ولسوالۍ پر پولې مومم او قلق کلیو ډلهییزې حملې پیل کړې وې اوس دغه حملې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا تمبول سوي او جګړه پای ته رسېدلې ده د پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا درې سوه کورونه له منځه تللي دي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل سوې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دغه غونډه کې ګډون کوي د جرمنی یو وزیر چې د پناغوشتونکو پر وړاندې سخت درید لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوي افغان پناغوشتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زوره ستون کړای سو نن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هیوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره په مسکو کې کتلي دي
او سم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره
د سنونو ترمنځ د غازی امان الله خان د 500 ورځو سیالیو په دویمه ورځ سپینغر بوست او بندامیر امو ته ماتې ورکړه دا په پیل شو سیالیو کې د سپینغر لوبډلې دویمه پر لپسې بریا و او له دې وړاندې دغې لوبډلې له مس عینک څخه هم لوبه ګټلې وه د شپږو زونونو ترمنځ یو ورځنۍ دا سیالۍ د جولای د میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي د دغو سیالیو په لړ کې نن هیڅ کومه سیالۍ نه ترسره کیږي خو ټاکل شوي چې سبا په کابل نړیوال لوبغالي کې د کابل او بندامیر او په خوست کې د بوست او مس عینک ترمنځ سیالۍ ترسره شي په افغانستان کې سږ کال د غوره لیګ سیالیو تر څنګ د کلبونو د اتلولیو فوټبال سیالۍ هم ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون د ویاند مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل د کلبونو د اتلولیو لپاره دا وخت د هیواد په ټولو زونونو کې د کلبونو ترمنځ د مقدماتي سیالیو لړۍ پیل شوې ده دی ویل د دغو سیالیو به د زون په کچه غوره کلبونه مشخص چې بیا به په کابل کې د یو بل پر وړاندې د اتلولۍ سیالۍ ترسره کړي د دغو سیالیو مهال ویش او د ترسره کېدو وروستۍ نیټه لا نه ده معلومه د فوټبال د نړیوال جام د وروستۍ سیالۍ څخه مخکې بلجیم او انګلستان د دریم مقام لپاره سیالۍ ترسره کوي دوی چې د نیمې پای لوبې سیالۍ بایللې ټاکل شوې ده دغه مقام لپاره د شنبې په ورځ له یو بل سره مخ شي په نیمه پای لوبه کې انګلستان له کرواشیا او بلجیم له فرانسې لوبه بایللې وه له دې وروسته د یکشنبې په ورځ د کرواشیا او فرانسې ترمنځ د 2013 فوټبال د نړیوال جام پای لوبه ترسره کیږي
دوستانو د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماخام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د خبری مطالبه برخه پای ته رسو تر ویلند خبرتیا ورسته کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګ د ماشومان لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړو پروګرامونو لړۍ یو پروګرام خبري کی
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو په خوانځیو کې له نور شیانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي هغه زده کوونکو ته د سیهي او بوشتون او د رفیعات لپاره د تشنابونو شتون دی خو له بده مرغه په ځینو خوانځیو کې د سهولتونه زده کوونکو ته نشته نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره ملمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د سیهي او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی ډاکټر صاحب په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په خوانځیو کې سی او ب په کوم وضعیت کې دي
ما په دې تیر دی دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې خوانځیو کتل د کابل په شمول پروان ننګرهار بامیان او هرات کې مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته ولې د ذخیرو شکل فرق کوي ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي داسې مکتبونه هم وسه د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې بېرته په ذخیره کې اچولې شاګردانو لغې سکل او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده یو خو د تشنابونو شمېر کم ده یعنی د شاگردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاگردان دي شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي هغه د پنځه لس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو په پنځه لس دقیقو تفریح کې ټول شاگردان ترې استفاده نشي کولی د همدې له امله کله شاگردان ترې استفاده نشي کولی نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي کله چې حضرت وای کله چې سیهي وب په یو خوانځي کې ونه وسی تشنابونو ستونزه تاسو یاد کړئ چې هلته تر ټولو لوی ستونزه تشنابونو ده دا به زده کوونکي له کوم مشکلاتو سره مخ کی
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا وسیږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ته راغلي نسی دویم دا چې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي نه وځي زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي حتی د جامعې اوسیدونکو ځکه کله چې د مکتب ساحه چټل شي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایته برته وچیږي او دا برته په خاور سره ګډیږي او کله باد وهي نو دا فقره او بو زیرمو کې څنګه سرخلاص وسی لکه ساګان یا سکاریزونه یا د نور ژوند سره هغه ځنه خلک استفاده کوي خو سر خلاصی دی هغه سره گدیگی او واقعات اسهال او د سینا و بغل نور امراض تساری امراض دی دغه واقعات ډیر زیاتی دی خلکو تر منځ خصوصا د اطفال تر منځ
ولی تر اوسه پورې په خوانځیو کې په ځینو خوانځیو کې البته وي دغه مشکل نه دال سوی سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډیر امراض دي سوی له خوانځیو سره کسان ورغلي خوانځي لیدل دي بیا هم د ستونزې ولې موجود دي
څو موضوعات دی او خدای ځینو خوانځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدای او بو حفظ الصحه سہولتونه جوړ سیم دي داوی نه خاصاتنه نه سوی یا حفظ مراقبت سم نه سوی او دته د خوانځیو مدیرانو او نورو چارواکو سه توجه نه کړي
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمانونه د بررسی کړي لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شین چې جوړیږي بیرته خرابېږي
دا خو ستنه مونږ پښتنه وکړه وای خو دا جوړیږي بل خل مشمول بیرته خرابوي ولې باید د حس مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د ځکهون ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ شوی د مونږ لپاره جوړ شوی او کچیر په یو کم شي باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفه کې خراب شوی یا مثلا دروازه خراب شوی دغه جوړول پلک شي باندې تر سره کیږي بعد هغه ته توجه وسی که خپل مدیر نشي کولای کولای چې د جامعې کومک راو غوړي ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه غوړي له خوندي سره کومک وکي یوازې ضرورت دی ته سیو د خوندي او د جامعې کومه شورا سره ګډ شول په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبري وسی او خلکو ته ویل سي په دې برخه کې مونږ تاسو کومک ته ضرورت لرو
یو خپل د خوندي مدیران هغه کوم مسول کسان چې حالت دی په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکړي د ځکهونکو کورنۍ ته کول پکار دي دوی خپل چوته څوی یعنی کوی دوی سره قام تربیه کړی چې دا کوم شایته ورانه د خپل زیان ده